پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال ویلي چې د واک انحصار نه غواړي. افغان حکومت دا خبره رد کړه.
افغانستان حکومت افغانستان خلک د طالب راګرځېدل او طالب ته تسلیمېدل نه مني.
وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو جزئیات تر سره شریکو. په غزنی کې دا اخترونه جګړو سره کړي. په اروپا کې افغانان سره اختر کوي.
مونږ اختر نه لرو ځکه چې هلته د اختر په ورځ زموږ رسمیت وي.
تر دې په چې یو شمېر نور مطالب هم درو خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
سلامونه. د کورونی چارو وزارت طالبان د سولو ملکیانو په وجنه تورن کړل. د هرات چارواکي وایي کارو خولسوالی بیرته نیولې ده. د امریکا حکومتي چارواکو د کیوبا پر ځینو چارواکو بندیزونه ولګول. د افغانستان د کورونی چارو وزارت پر طالبانو تور لګولی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه سل ملکیان وژلي. دا خبره د دغه وزارت ویان میرویس تانکزی تلو نیوز ته کړې ده. د کندهار له سپین بولدکه د ملکیانو د وژنې او د خلکو د کورونو د لوټ د ادعاو په تړاو په لومړني عکس العمل کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا کار د غچ لپاره عام وژنه بللې ده. ښاغلي صالح نن سهار په خپل ټویټر پاڼې کې زیاته کړې چې اکثر قربانیان ورزشکاران، مدني فعالان، سوداګر او هغه خلک وو چې له دولت سره په خواخوږی تورن وو. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد پر دې ډلې د سپین بولدک د وروستیو پیښو په تړاو لګېدلي تورونه رد کړي دي. پاکستاني چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې او څو نورو مسئلو په اړه د قطر د صدر اعظم له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې. انتونی بلینکن او محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون ناوخته په واشنگتن کې سره وکتل. ښاغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې یو سیاسي حل ته د رسیدو په هدف د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره د قطر پر سخاوتمندانه ملاتړ، له یمن سره پر مرستو او ځینو نورو مسئلو له ښاغلی السانی سره وغږېد. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې خبري مختوړي. که څه هم دغه خبري ټاکنې مختروانی دي، خو تر لوی اختر مخکې د ملي مصالحې علي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د دولت یو مذاکراتي هیات د طالبانو له پلاوي سره د سولې پر موضوع خبري وکړي چې چارواکو دا خبري جدي او اغیزناکې بللې دي. د هرات چارواکي وای کاروخ ولسوالۍ بیرته له وسلولو طالبانو ونیوله. دا خبره د دې ولایت پوځي شورا نن په یوې اعلامیه کې کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د کاروخ د بیا نیولو لپاره سهار وختي پوځي عملیات پیل سول چې په نتیجه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته او افغان پوځیانو د کاروخ ولسوالۍ مرکز ونیوه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې ادعا په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د ازموینو وخت اعلان کړ. د دې وزارت ویان دی نجیبی آریان په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د شاسو په شپږمه نیټه به پاتې ازموینه هم اخیستل کیږي او له هغه وروسته به زموږ تودی سیمه یا هغه مکتبونه چې په تودو سیمو کې دي هغه د خپل د کال نهایی رخصتي په لور یا د اوړي رخصتي په لور سي.
په افغانستان کې د کورونا وبا له ډېرېدو سره جوخت ښوونځي او پوهنتونونه وتړل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پرون د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځانګړو ځواکونو پر قطعې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د کیوبا د دفاع وزیر ایلوارو لوپیز میرا او د کیوبا د کورونی چارو وزارت اړوندې د ځانګړو ځواکونو پر قطعې دغه بندیزونه اعلان کړل. د دغه بندیزونو له مخې په لوپیز میرا او د ځانګړو ځواکونو په قطعې پورې اړوندې هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. د امریکا وګړي، اوسیدونکي او کمپنۍ له دوی سره له هر ډول مالی راکړې ورکړې منع کیږي. د امریکا د خزانې وزارت په حواله د کیوبا دفاع وزارت او د امنیتي خدماتو ادارې مامورانو شاوخوا سل هغه کسان نیولي چې په پام کې لرل مظاهرې وکړي. د مظاهرو له پایله لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی. د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برنو رودریګز په ټویټر کې تازه بندیزونه بې بنسټه او ناوړه لیدی. په کیوبا کې دغه مظاهره تر اقتصادي بحران وروسته د اساسي توکو د ګرانۍ او د برښنا د پرچاوي لکه بل پایل سبب وي. د امریکا د ناروغي د کنټرول او وقایې ادارې ویل د ماسکونو کارونې په اړه د لارښود په بدلون کې کومه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. د بدل کېده چې په دغه هیواد کې د چارواکو په خبره د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. ګڼ هیوادونو د کورونا وایرس د دلټا بڼې د خپرېدو د مخنیوي لپاره لاس په کار سوي دي. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې ادارې مشر راشل والینسکي پرون ویلي تر اوسه د اوسني لارښود د بدلېدو په اړه کومه پریکړه نه ده سوې. هغې ویلي هغو کسانو چې بشپړ واکسین سوي اړتیا نه ده چې ماسکونه به کاروي، خو هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین سوي نه دي کولی سي د ماسکونو کارونې ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ او د روغتیا چارواکو د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له ډیرېدو سره جوخت په دې اړه چې د ماسکونو کارونې په اړه لارښود بدل کړي کنه په خپلو کې بحثونه کړي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې لخوا د پیشنهاد سوي پریکړه لیک مسوده رد کړه. په دغه پیشنهاد کې د ځانګړي نړیوال استازي د څوکۍ د لغوه کېدو غوښتنه سوي وه چې د 1995 میلادي کال د سولې موافقې د تطبیق د څار مسؤلیت لري. د سولې هغه موافقه د بوزنیا د جګړې د پای ته رسېدو سبب سوي وه. دغه پریکړه لیک د تصویب لپاره د امنیت شورا د 15 رایو له ډلې 9 رایو ته اړتیا درلوده، خو یوازې یې د روسیې او چین رایې ترلاسه کړې او د امنیت شورا 14 نورو غړو سپینې رایې وکارولې. تر دې رایې اچونې مخکې غربي ډیپلوماتانو مسکو تورن کړ چې د بوزنیا هرزګوینا لپاره د ځنګړي استازي د دفتر د کمزوري هڅه کوي. د امریکا په منځګړیتوب د سولې موافقه له 1992 څخه تر 1995 میلادي کاله پورې د جګړې د ختمېدو سبب سوي وه. د بوزنیا او هرزګوینا په هغه جګړه کې تر 100,000 ډیر کسان وژل شوي وو.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوري. طالبان وایي د واک د ځان لپاره نه خوړي. ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې د دوی په وینا ونډه واخلي. دا څرګندونې د دې ډلې د سیاسي دفتر مرستیال عبدالسلام حنفي د امریکا او اروپای ټولنې یوناما او قطر له سازو سره په غونډه کې وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو د بندیانو په ازادي او له تور نوم لړه د طالب مشانو د نومونو د ایستلو په اړه هم خبرې وشوې. که څه هم طالبانو له سیاسي لارې د شخړې په حال ټینګار کړی، خو افغان حکومت وایي که دا ډله سولې ته ژمنه وای اوربند به یې منلی وو. جزئیات په دې راپور کې.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او اوربند د غوښتنې وروسته د دې ډلې یو پلاوی د امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، برېټانیې، فرانسې، ناروې، د ناتو ملکي استازي، یوناما او د قطر استازو سره غونډه کړې. د دې آنلاین غونډې کوربتوب د ایټالیې ځانګړي استازي جیان فرانکو پیټروزیلا کړی او پکې د افغانستان پر روان وضعیت، سولې پروسې، د طالب بندیانو په ازادۍ، له تور نوم لړه، د طالب مشرانو د نومونو په ویستو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې شوي. د غونډې ته د طالبانو د سیاسي دفتر مرسیال عبدالسلام حنفي ویلي د سولې په اړه د دوی په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی او دا ډله غواړي چې د افغانستان مسأله د خبرو له لارې حل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي د غونډې ته وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دا ډله د واک انحصار نه غواړي او ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي.
اسلامی امارات دې ته ترجیح ورکوي چې د افغانستان مسله د خبرو له لارې حل شي. موږ هیڅ بهرنۍ اجنډا نه لرو، نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله کوو او نه بل چا ته اجازه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
په غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دوی له نړۍ سره د بشر حقونو، تعلیم او تعامل ته ژمن دي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې فعاله ونډه واخلي. خو افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې نه سولې ته ژمن دي او نه هم غواړي چې د افغانستان د شخړې د حل په اړه یو سیاسي جوړجاړی وشي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال آزادی رادیو ته وویل که طالبان سولې ته ژمن وای اوربند به یې منلی او د افغانانو له وژلو به یې لاس اخیستی وای.
طالب او د طالب حامیان ټول په دې کوشش کې دي چې د دوی امارت بیرته راوګرځي او د افغانستان حکومت دوی ته تسلیم شي. دا په صورت باندې د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک د طالب راګرځېدل او طالب ته تسلیمېدل نه مني.
طالبان داسې مهال سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو خبر کوي چې جمهور رئیس غنی هم د اختر په ورځ وویل قطر ته له سفر وروسته ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي طالبان د سولې نیت نه لري. په ورته وخت کې یوناما هم پر روانې جګړې یو ځل بیا اندېښنه ښیي او په کندهار کې روان وضعیت او ملکیانو ته زیان رسیدو ته په اشاره وایي. په ښارونو کې جګړه د ملکیانو لپاره زیات ګواښ پیښوي. یوناما پر دواړو لوریو غږ کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ټولې هڅې وکړي. هغه اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د قطر د لومړي وزیر لمرسیال محمد بن عبدالرحمن سره لیدنه کې د افغانستان د سولې خبرو په ګډون دي کېدو او په چټک ډول یو سیاسي جوړ جاړي ته د رسیدو پر موضوعاتو خبرې کړي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې شدت او ګواښ دومره لوړ دی چې د افغانستان ګاونډیان هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان شمالي ګاونډي تاجکستان د پنځشنبه په ورځ تر ټولو ستر پوځي تمرینونه وکړل چې نږدې ټول پوځ یې پکې شامل وو. د تمریناتو پر مهال د دې هیواد جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره وویل. په سیمه کې د بې ثباتۍ په اړه یو ځل بیا خپلو خلکو ته ور په یادوي چې د سولې او ثبات ساتلو لپاره چمتو اوسي. خغلی رحمان په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو له امله خپل پوځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د جدید څارنې امر هم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو تور لګولی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه سل ملکیان وشلی دي. د دې ادعا په تړاو نن سهار د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ټویټر کې لیکلي دي چې اکثر قربانیان ورزشکاران، مدني فعالان، سوداګر او هغه خلک وو چې له دولت سره خواخوږي وو. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال پر پاکستاني ادارو تور لګولی چې ډېر پخوا یې د دغه ښار اوسیدونکو ته د ډیورنډ کرښې د سخت مخالف او له کرښې اخوا سګزوی او بلوڅانو د خواخوږو په سترګه کتل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تورونه رد کړي دي. خو د افغانستان او د پاکستان د چارواکو ترمن پروسوی کې تورونه زیات شوي دي. د افغانستان د سفارت چارواکي له اسلام آباد ته کابل ته غوښتل شوي دي او بلخوا ټاکل شوی و چې په دغو ورځو کې په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه شي، یو کانفرنس جوړ شي، هغه هم لغوه شوی دی. د دغو دواړو هیوادونو د اړیکو په ارتباط د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شاهین بونیری راپور لري.
په داسې حال کې چې له افغانستانه بهر ملکی ځواکونه په وتو دي او په دغه هیواد کې د جګړې د سیاسي هواري لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي، په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د سختو ټکو تبادلې او په یو بل د تورونو نورستو د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترنګلی شوې دي. په یو بل د تورن لړۍ هغه وخت پیل شو کله چې د افغانستان مرستيال ولسمشر امرالله صالح د جولای په 28مه په خپل ټوئیټر پاڼه هغه تصویر خپور کړ په کوم کې چې پاکستانی ځواکونه په بنگال کې د ماتې په حال کې لیدل کیږي او په پاکستاني د وسلوالو طالبانو سره د مرستې تور پورې کړ. د دغه په جواب کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري امرالله صالح پیغورونه ورکړل او زیات کړه چې وخت راشي نو د صالح غوند خلک به په خوندې ځایونو کې پناه واخلي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو پاړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو په سانګه کې د کلتور مرستيال وزیر هارون حکیمی ویل چې د فواد چودري سرګندونه بی ځای او له اصولو بهر دي. نو موري زیات کړه
په افغانستان کې که هر مرمۍ د پاکستان له لوري نانګیرل کیږي، هر مرمۍ اوریدلو ته زمينه پاکستان برابر کړی او پاکستان مداخلو برابر کړی دا عدالت عمومي باور دی. د دغه سی باورونو باوجود د پاکستاني رسنیو دغه سی بریدګر وضعیت او بیا د وزیر په کچه یو مقام د دغه سی نامناسب او الفاظو استفاده چې پاره کې انساني کرامت پاره کې د یو دولت ترناوي په هغه کې دولت د وسلوال ډلې ملاتړ څرګندېږي، زما په نظر دا د واخیز وړ کوته په ځان تمامېږي.
بلخو د پاکستان د قومي سلامتي صلاحکار موید یوسف د جولای په 28مه په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د جګړې سیاسي هواري تجمندي خو د لوړپوړو افغان چارواکو ورستي بیانونه اړیکې خرابون کړي. دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د یو افغان سفیر د لور سره د زور زیاتی د پیښې نه ورستو افغانستان په اسلام آباد کې خپل سفیر بیرته کابل ته راغوښتی دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي بدګماني او د سیمې امنیت د خطر سره مخ کړی دی.
د دې حالات په وجه په پاکستان کې ولسم اتلسم او نولسم جولای باندې په اسلام آباد کې یو بین الاقوامي کانفرنس هم کېدو هغه منسوخ شو او نه شو. په پاکستان کې کوم افغانستان سفیر دغه لور سره دلته یو واقع شو وا د دې کوم تحقیقات چې دی لا شروع شوی دی او تحقیقات یې شروع شوی چې افغان حکومت خپل سفیر او سفارتکار چې دی نو خپل وطن ته واپس راغوښتې دي. نو صورتحال اوس دواړه ملکونو په منځ کې ډېر زیات کړکېچن دی، حالات ډېر خراب شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابۍ یو بل ثبوت د هغه درې ورځنی نړیوال کانفرنس ځنډیدل دي چې د جولای په 18مه په اسلام آباد کې تابیا شوی و. په دې کانفرنس کې د افغانستان مهمو سیاسي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای په 14مه په یو بیان کې وویل چې دا کانفرنس به اوس لا اختره ورستو کیږي. په لندن کې میشت خبریال او د افغانستان د چارو پو سمی یوسف زیوایی چې حالات په وړاندې نور څومره خرابیږي، له دواړو خواو بعد د تورنو لړۍ هم دومره ګړندې کیږي. نوموړی وایي وخت دی چې دواړه خواوې د حالاتو د سنگینې ادراک وکړي.
داسې مریږي چې دواړه ملکونه به حتی ډیپلوماسي یا ډیپلوماتیک رابطې هم د یو بل سره وشلوي. ظاهر خبره ده د دغه دواړو ملکونو ترمن چې اړیکه خرابېږي، تر ټولو زیات بد اثر به د افغانستان په عامو خلکو باندې وي چې 3 میلیون په پاکستان کې پراته دي. د سرحدونو په دواړه خواوو چې کوم محدودې لارې پاتې دي، هغوی تګ راتګ به هم متضرر شي او په ورته وخت کې به په افغانستان کې دننه هم چې د پاکستان متعلق کوم منفي سوچ ده او هغه یو ډېر پخوانی سوچ ده، خلکو کې ډېری جوړې اړیکې لري او ریښې لري، هغه به هم نور قوي کیږي.
د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره په دوحه کې تیر کال پیل شوې خبرې د ځنډښکار دي. طالبانو په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی دی او د ځینو ولسوالیو په ګډون د تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د پولو په خواوشا کې ځینې سیمې په خپل ولقه کې اخستې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ نن پیل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان په وخت د 9 بجې به د اولمپیک د پرانیستو مراسم پیل شي. د اولمپیک نړیوالې سیالۍ چې د کورونا وبا له کبله تیر کال پر خپل وخت ونه شوې، سږ کال هم په ټوکیو د کورونا تر سیوري لاندې ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوی چې د ټوکیو د اولمپیک د لوبو د پایل رسمي مراسم په ځایي وخت مخام په 2 بجو چې د کابل 3:30 بجې کیږي پایل شي. د کرونا د وبا له کبله تمن کیږي چې دا مراسم د اولمپیک د پرانیستې د نورو پخانیو مراسمو په څیر پراخ او شاندار وي. د ټوکیو د اولمپیک تنظیمونکو د پرانیستې د مراسمو ډیر جزئیات نه دي خبره کړې، خو دوی ویلي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت محدودیتونه لکبله به د 18,000 کسانو لپاره جوړ شوی د اولمپیک سټیډیوم کې یوازې 950 تنه راټول شي چې پکې به د نړۍ شاوخوا 15 مشان هم برخه ولري. کله چې په وروستیو کې په ټوکیو کې د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو لکبله په دې ښار کې بیړنۍ وضعیت اعلان شو، د اولمپیک تنظیمونکو په دې سیالیو کې د نندارچیانو په ګډون بندیز ولګاوه. دوی لا د مخه په دې لوبو کې د نړیوالو نندارچیانو په ګډون بندیز لګولی و. ټوکیو یوازې د جولای په 22مه نیټه څخه کم 2000 د کووید 19 نوې پیښې ثبت کړي. دا شمیر د جنوري د 15مې نیټې راهیسې په دې ښار کې تر ټولو لوړ شمیر دی. په دوی کې د یو شمیر لوبغاړو په شمول 90% داسې کسان دي چې د اولمپیک له سیالیو سره تړاو لري. د 2000 کال د اولمپیک د سیالۍ چې د کرونا د وبا له کبله پر خپل وخت ونه شوې او تر دې وخته وځنډېدې، همدارنګه له دندو څخه د اولمپیک د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو د لرې کېدو له اغېزو سره هم مخ دي. په دې لړ کې تازه د اولمپیک د سیالیو د پرانیستې د مراسمو مشر له دندې لرې شوې. کینټارو کوبایشی چې پخانی کومیډین و، له دې کبله له دندې لرو شو چې د 1999 میلادي کال کې د هغه کومیډي تصویرونه پس خلکو را برسېره کړل چې خي نوموړی ناسی جرمنی لخوا د یهودانو په ډلیز وژنا یا هولوکاست مسخري کوي. جاپان چې د اولمپیک لوبو کوربه دی، د کرونا وبا د پایل راهیسی 1350 د کووید 19 پیښې ثبت کړې دي او همدارنګه د دې ناروغۍ سره تړلې تر 15,000 زیاتې مړینې هم پکې ثبت شوي. د دې هیواد د وګړو شمیر ته په پام، دا شمیر د ګڼو نورو هیوادونو په مقایسه ډیر کم دی، خو په جاپان کې د کووډ 19 په وړاندې د واکسینو کمپاین ورو روان دی. تر اوسه پورې د دې هیواد 23 سلنه وګړي په بشپړه توګه د کورونا وبا په وړاندې واکسین شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
اسمت الله افغان ام د ننګرهار ولایت څخه مونږه روزانا مالی مرستې را باندې بندې شوي دي. دا د شهیدانو قبرونه دي روزانا چې دا بند شوي دي او د ریاست چې ورشي وایي چې پیسې راکړه د نظامي شهیدانو په بدل کې زمونږ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي. زمونږ رسنۍ غږ نه اوري. رئیس جمهور ته هم دا پیغام دی چې زمونږ دا غږ ورسیږي. وسلام. نجیب الله غیاسین د کونړ ولایت نه ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم او د حمد الله ر خپل قهرمان پلار غیاسین غیاث چې اعلان د افغان فوج په قطعاتو کې خپل ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي دته او ټول هم څنګه ته د غټ اختر مبارکي وایم. وسلام.
نور عبدالحادی ام کونړ ولایت څخه ټول افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو خو سکنه اختر نه ورځي کې غم او سهولت پکې نه و. ډېر دولت کسان هم ډېر مړه شو او زخمیان هم ډېر شو. همدارنګه د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه وشو او نور د اختر مزه نه وه. او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقې ټول افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. الله نه غوښتنه کوم چې نور دا حالات الله په قدرت سره ښه کړه.
د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامي آزادۍ راډیو ته دغه پیغام کړم. واشیر ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي یې په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي. د مکتب کار تر بیا را د سوی دی. خالي د مکتب چت پات دی خو اوس دا دوې میاشتې کېږي چې کار یې په ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله داري چې دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي ځکه چې شاګردان اوس په رخصت
خبرونه
کې تر دولسمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د متخصص ډاکټر څرګندونی د کورونا وبا په ارتباط واوري چې په افغانستان کې دا ناروغي خبر شوه ده او د ډاکټر لارښوونې تاسو په دې پروګرام کې اوریدل شي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالې د لمن د پراخېدو له امله د دغه هیواد اوسیدونکو اندېښمن دي او ډېری بهر ته د تګ لارې چارې لټوي. خو داسې کسان هم شته چې د اختر د لمانځلو لپاره له بهر خپل هیواد ته راغلي دي. مشال پاینده یو له دغو ځوانانو څخه دی. دی په فرانسه کې ژوند کوي. کورنۍ یې په کابل کې اوسېږي. د مشال په وینا دا خاوره دا خلک او اخترونه بي جوړې دي. نو موړې زما همکار په دې راپور کې راشه خوله.
به 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 څه کباب څه کباب یاده قلاله جان یو اکس اجازه یو اکس در سره خلم لاله یو
له هر څه اکسونه او ویډیوګانې اخلي. په هر څه کې خوند ویني. له خار له بازار له راشه درشي دودونو او رواجونو. ماشال پاینداش په وشکلندې په فرانسې کې اوسي او کورنۍ سره د اختر تیرولو لپاره کابل ته راغلې ده. وای په مسافرۍ کې اخترونه سخت پکې دي خو په وطن کې ځانګړی خوند لري.
د وطن اختر ماشاالله ډیر ښایسته اختر دی. هلته په اروپا کې مونږ اصلا ویل شم چې مونږ اختر نه لرو ځکه چې هلته د اختر په ورځ مونږ رسمیت وي. کله چې مونږ رسمیت وي نو مونږ ډیر په مشکلاتو سره یو ساعت یا دوه ساعته رخصت اخلو فقط د اختر لمانځه لپاره. زه شپږ کاله بعد راغلی یم خپل وطن ته او شپږ کاله بعد اختر خپل فامیل سره تیروم. نو ډیر خوشاله یم.
په افغانستان کې ټول سيزو جګړو او نامنيو او لاملې بیروزګاری او ډېرې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان دې ته اړکړل چې کډوال او په نورو ملکونو کې سخت او ملامتونکو کارونو ته غاړه کېږي. خو له دې سره سره یو شمېر دوی پروان ناسم امنیتي وضعیت کې هم له بیلابیلو هیوادونو په زور وېستل کېږي او بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي چې پاړی په کور دننه او بهر د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو لخوا اندېښنې هم مطرح شوې دي. ورسته ځل په تیري جون میاشت کې 240 افغان کډوال له آلمان وېستل شول. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ افغانستان دا مهال د نړۍ په اویا هیوادونو کې شاوخوا 5.5 میلیونه کډوال لري چې له دې شمیر بیا د روان کال له پایله له 1500 زیات بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي، چې ډیری له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه دي. مشال وایي که چیرې د وطن حالت سم وي، فکر نه کوي چې څوک دې له کور کلي لرې د مسافرۍ ژوند ته زړه ښه کړي.
د امنیت راشي او بیکاري ختمه شي وطن کې، نو زه په دې یقین یم چې انشاءالله څه ماجر چې دي چې تر دې اروپا ته دا ټول بستاني کېږي بیرته وطن ته برازي، ځکه چې د اروپا ژوند ډیره زیاته سخته ده، خصوصا په دغه خوشحالۍ وختونو کې که دلته کم واده یا د اختر په وخت کې موږ ډېر هلته جیګر خونه یو، همیشه ځان سره ویم یو، همیشه ملګرو سره دوستانو سره کینو چې دا څه ژوند شو مثال دی. که
دا خی یوازې مشال نه وي، بلکې د یو شمېر نورو کورنیو غړي هم د اختر تیرولو لپاره خپل کور کلي ته راستانه شوي وي، خو د خوښۍ دا شېبې لنډمهالې او تر تګ وروسته یې یادونه ښایي ځورونکي وي. مشال افغان حکومت او طالبانو دواړو غواړي چې سوله وکړي.
څلوېښت کاله کېږي چې موږ په وطن کې جنګ دی، هر کور هر فامیل کې حتماً یو شهید شته دی، یو کونډه شته، یتیمان شته دي په هر کور کې، نو دا جنگ به تر کوم وخت تر کوم وخت پورې به موږ جنگي خپل ورونه وژنو؟ فقط موږ یوازینی خواست داره چې طالبان نور بند وکړي، دولت دې کینې طالبانو سره دوی روغه وکړي، سوله وکړي.
هغه غوښتنه چې د هر افغان ده، چا ویلي خو له چا سره نه ویلي پاتې ده. دوی چې په خپل هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د پراختیا ناهیلونکي خبرونه واوري، له دوی نه د سولې له خبرو یو ښه زیری ته په تمه وي، خو ډیر وخت وشو چې هلته هم خبرې کیږي، د پام وړ پایله یې نه ده محسوسه.
د کابل له شاره د غزنی ښار اختر ته مخه کوو. غزنی چې وخت په اخترونو کې د میلو مرکز او د ولسوالیو ترڅنګ بل څنګلورو ولایتونو هم خلک میلو ته ورتلل، خو اوس د جګړو له امله داسې نه ده. سشنه اختر بیا تر ټولو بیخ خوانده او کم رنگ شکاری. نور حال پدی راپور که
اختر خو په غزنی که په میلزایونو که ده خلکو سگنه کم رنگ گنگونه. حکیم سنایی پارک چې دلته به په نورو اخترونو که ده خلکو زیاده گنگونه و دلته به ده اختر لمره ورازی حتی تریوی و نیپوری میلی هگه جنگی دل غیگ نیول او اتنون روان بود. خوسا کال د خلکو ترغاک د مرغان شور په کیسیات دی. د دغه پارک په چمنونو کې د نورو کلونو په پرتله ډیر کم کسان لیدل کیږي، چې ډیرای برخې ماشومان دي، خو ځینې ځوانان هم تر سترګو کیږي. دغه پارک تقریبا د جګړې کرخه ده، چې یو لوري ته طالبان او بل لوري ته سرتیری ګوته په ماشه ولاړ دي، خو کله کله د یو بل پر وړاندې ماشې ته زور هم ورکوي. نقیب الله دغه پارک ته له خپلو دوه ماشومانو سره راغلی. دی وایي سږ کال خلک ویره محسوسوي، نو ځکه میله ځایونو ته نه ځي.
دلته خو تاسو وینئ چې مثال د پارک یوې خواته عسکر دي، د بلې خواته طالبان دي. د جګړې له کبله دلته پارک ډېر اوس خلک څوک نهسي راتلی، ډېره ویرې.
میرویس یو بل ځوان دی او دغه پارک ته له څو نورو ملګرو سره یو ځای راغلی دی. دای هم وایي د جګړو او بریدونو له امله دلته اوس خلک زیات نه راځي. د ده په خبره چې سولې او اوربان ته زیات خلک خوشاله وو، خو له بده مرغه چې ارمانونه یې خاورې سول. میرویس وایي د دوهې وروستۍ ناسته ډیره بې معنا پای ته ورسېده، دوی زیات ناهیلي کړل.
دلته حکیم سنای فارک راغلی یم. نور وخت به دغه فارک ته راتلو تقریبا ښه رش به و، خلک به و، دلته ډېر میلې به وي، اتڼونه به و. اوس هغه میلې او اتڼونه اوس نسته، اوس خلک د جنگ له ویرې سي وازې دي، وهم دسي سکوت کېږي، ولایت سکوت کېږي، جنگ د ټکا ده. نو همدې وجه باندې څوک فارک ته نه راځي، پخوا به ډېر ښه رش ودلې.
دا په داسې حال کې ده چې تقریبا تر اختر لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار په کمربندي پوستو بریدونه وکړل او دغه کمربند یې مات کړ، چې له هغه وروسته دغه وسلوال د ښار څنډو ته ورسېدل. خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په موخه یې ګامونه پورته کړي دي. د غزنی ولایت امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد وایي د ولسونو د خوندیتوب په موخه یې د لوی اختر لپاره یو ځانګړی او ګډ پلان جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي خلک دې ډاډ لري وایي چې موږ به په پوره ژمنتیا، قوت او ایمانداری د خلکو ساتنه کوو.
ملي امنیت پکې شامل دی، هم ملي پولیس پکې شامل دی، هم ملي اردو، هم کومندو ځواکونو چې دغه ملي امنیت ځواکونو حمایت کوي پکې دي. دغه ځنګړی پلان چې هغه د شهر په اطراف کې دی، هغه مسجدونه دي، هغه د ملي ځایونه دي، هغه د خلکو لپاره د تفریح ځایونه دي. ان شاء الله دا به امن وي او زموږ پولیس او زموږ ملي امنیت ځواکونه به څلور ساعته د خلکو په خدمت کې وي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دوه اونیو څخه د غزنی ښار په څنډو کې ډیر وخت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وخت په وخت جګړې کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دولس په چاو ډیر شتکه